سلامونه نن شنبه د سپتمبر 3 او د وګي 12 د روانه نیم ساعت خبري مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړای چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په گاونډي افغانستان کې خلکو ته د خړو در رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د خړو د نړیوال پروګرام د پاکستان څنګه مشر کریسکای پرون په جنیف کې د ویډیو کانفرنس د لارې خبريالانو ته وویل اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان کې او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت له کبله بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. ښاغلي کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو در رسولو مهمه لار ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ته راځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایی موادو د امنیت له نشتوالي سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتر څخه د خبر شوي بیان له مخې ښاغلي برادر پرون د وږي په 11 په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنو کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د طالبانو حکومت په غبرګولي میاشت کې هم ویلي وو چې د دې پروژې د رغونې چاري به ډېر ژر پیل شي. د ټاپي پروژې د رغونې پر وړاندې په تیرو 2 لسیزو کې امنیتي خنډونه پراته وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبو په دوام نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډله په تیرو 2 لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا لوبډلو له ماتولو وروسته په 4 غوره لوبډلو کې راغله. د افغانستان بله لوبه به د 4 شنبې په ورځ د وږي په 14 د پاکستان او په سبا به یعنی د وږي په 12 به د هند له لوبډلې سره وي. د امریکا پوځ وایي چمتو دی چې پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو مرستو له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2 وویل د پوځ د مرکزي قومندانۍ قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي چې معلومه کړي پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي او د دې هیواد خلکو او دولت ته میلیاردونه ډالر او ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له اوکراین سره د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرسته تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 40 میلیونه ډالر نه دي شامل چې متحده ایالاتونو یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي چې په 50 هغه مرستې چې پوځي او د مالي ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوي دي د هیواد ته ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې نوې مرستې به د نویو تجهیزاتو د پیرلو د استخباراتي ملاتړ او د اوکراین د بودیجې په برخه کې ولګول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لویدیځو هیوادونو او په سر کې امریکا له کیف سره د 1000000000 ډالرو مرستې اعلان کړی. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ په هرات ولایت کې د پرونی 14 پاړه شاوخوا 40 کسان یې وژل پراخ غبرګونونه څرګند شوي.
دا خپل منځي رقابتونه دي د دغه بنسټپالو ترمنځ او ډیری دا مذهبي اختلاف نظر دی.
د برېټانیا د حکومت یو وزیر له افغانستانه د برېټانیا د پوځ د افغان همکارانو د رایستلو په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړې.
Everything can always be improved, but I think overall I'm proud of it.
په هر کار کې تل شيګنه راتلای شي خو په ټوله کې زه په هغه څه چې له پیښو وروسته مو تر سره کړل ویاړم.
او په چین کې د یغور فعالانو د ملګرو ملتونو د هغه راپور هرکلی کړی چې د شنجن په سیمه کې د چارواکو د ناوړه چلند په اړه خبر کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. په هرات ولایت کې د پرونی 14 پاړه چې شاوخوا 40 کسان یې وژل پراخ غبرګونونه څرګند شوي دي. متحده ایالاتو، ایران او یو شمېر افغان سیاستوالو د حمله غندلې. په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو غچ په د برید له عاملانو څخه واخلي. مولوي مجیب الرحمن انصاري چې د طالبانو له پلویانو څخه و هم په پرونی برید کې وژل شوی. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې.
د هرات ښار د گازرګاه سیمې په جماعت کې پرونی چاودنې چې مولوي مجیب رحمان انصاری د قربانیانو په ډله کې شامل وو، په هیواد کې دننه او بهر سخت غبرګونونه پارولی دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست پر ټویټر په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دې حملې عاملان عدالت ته وسپاري. د طالبانو حکومت د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي دي چې د مولوي انصاری د خوندیتوب په برخه کې هیڅ راز غفلت نه دی کړی. که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې بیګایه پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي چې په تیرو څو ورځو کې دوی د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلولو پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د دې ډلې یو شمېر غړي هم ووژل سول. د ښاغلي مجاهد په وینا د مولوي انصاری د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول سوي وو او هغه ته زغرول موټر هم ورکول سوی وو. د هرات لپاره د طالبانو والی مولوي نور احمد اسلام جار په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب کتاب وسی.
امت مسلمه و ملت متدین افغانستان،
مسلمان امت متدین ملت او د افغانستان اسلامي امارات به د دې مخکخ عالم د پاکي وینې انتقام له هغه تورزړو او گمراهانو څخه واخلي چې زمونږ علما شهیدانوي.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی نظام کې د سولې د عالی شورا رئیس عبدالله د گازرګاه په جماعت کې چاودنه غندلې، خو دواړو د مولوي انصاری یادونه نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې دا هیواد د افغانستان تر څنګ د تروریزم او افراطیت پر ضد ولاړ دی. د افغانستان په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو پیغام کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی چې ولې یوازې د مولوي انصاری پر وژنه خپګان ښودلې او په پیښه کې د وژل سویو ملکي وګړو په اړه یې جدي غبرګون نه دی ښودلی. ځینو رسنیو او له هغې ډلې د ترکیې انادولو خبري اژانس د هرات د سیمه ییزو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د چاودنې لږ تر لږه 46 کسان وژلي او 48 تنه نورې ټپیان کړي دي، خو دا ارقام په رسمي ډول نه دي تایید سوي. مولوي مجیب رحمان انصاری د مخکینی جمهوري نظام له سرسختو انتقاد کوونکو څخه وو. هغه همداراز څه موده مخکې په کابل کې د دیني عالمانو یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو د مخالفانو سرونه باید غوڅ سي. په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې جوماتونه، تکیه خانې او خانقاوې په وار وار په حملو او چاودنو کې په نښه سوي دي. د ډیری د حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګې منلی دی. که څه هم طالبان وایي چې د افغانستان جګړه پای ته رسېدلې، خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې د طالبانو په وړاندې امنیتي ننګونې سته، ځکه چې اوس مهال له 20 زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي.
و هم اوریدل چې د طالبانو یو پلاوی دینی عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری په هرات ښار کې په یو چاودنه کې وژل شو. له انصاری مخکې د طالبانو یو بل پلاوی دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او له هغه مخکې وروسته څو نور دینی عالمان هم په نښه شوي دي. د افغانستان د کړکیچ په اړه پخوا به ویل کېدل چې دا هیواد د نړۍ او سیمې د قدرتونو د نیابتي جګړې ډګر دی. آیا د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس افغانستان د نړیوالو اسلام پالو ډلو د جګړې په ډګر بدل شوی؟ همدا پوښتنه احمد تکل په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنون کې محمد اساق اتمر سره د مرکې په سر کې کړی ده.
زموږ باور داسي دی چې افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت له کبله همدا اوس هم د زبر ځواکونو د رقابتونو یو ډګر دی او دغه اسلام پالې ډلې چې دي دوی د دغه زبر ځواکونو په اصطلاح ګوډاګیان دي او د دوی د غوښتنو او د دوی د مرامونو د پرمخ بیولو دپاره دوی وسیله دي. نو زما باور داسې دی چې دغه ټول لانجه او مشکلات چې په هیواد کې را روان دي دا د هغه رقابتونو نتیجه دی کوم چې د افغانستان نه ایبان دیدي او دغه اسلام پالې ډلې دغه زبر ځواکونو نمائندگان دی او دغه رقابت دوی په هیواد کې پر مخ بیایي.
څو ورځې مخکې په کابل کې د طالبانو یو لوی پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او څو نور کسان هم په کابل او په ځینو نورو ځایونو کې ووژل شول، چې د دې علت هم ظاهرا د بیلابیلو اسلامي ډلو ترمنځ چې هغو ټول تقریبا په افغانستان کې د امریکا له حضور سره مخالفې وې، فرقوي اختلافونه بلل شوي دي. د دې ډلو ترمنځ د اختلاف او تر دې حده د اختلاف اصلي بنیاد څه دی؟
دا خپل منځي رقابتونه دي د دغه بنسټپالو ترمنځ، او ډیری دا مذهبي اختلاف نظر دی، او د دغه اختلاف نظر په نتیجه کې یو بل سره وژني او یو بل قتلوي او یو بل تروروي. په دغه تیر یو کال کې تقریبا د اسرائیل نظره درې سوه دیني عالمان وژل شوي دي په همدغه ترورونو کې چې د یو ډلې نه بلې ډلې ته. دوی عقیدتي هم اختلافات لري، ډیری د عقیدتي اختلافاتو له وجې نه دغه بریدونه په یو بل باندې ترسره کوي، چې په دې کې وګړي عام کسان هم وژل کیږي، ځکه اکثر د دې بریدونه انتحاري بریدونه وي چې په هغه کې ملکي تلفات خلکو ته ډېر اوړي.
بله اکمر صاحب، په داسې یو حالت کې که د دې اسلام پالو ډلو خپل منځي جګړې نورې هم تودېږي او افغانستان د کورنۍ جګړې په یوه بله بڼه کې ښکیل کیږي او کیوځي، دا به افغانستان پر کوم لوري بوزي؟
دغه زبرځواکونه دوی نه غواړي چې افغانستان کې آرامي راشي او افغانستان یو باثباته سوکاله حکومت ولري. دوی ځکه دا نه غواړي، ځکه چې دوی غواړي چې سیمه بې ثباته کړي. د دوی په لویه ستراتیژي کې دا نغښتی چې دوی کوشش کوي د منځنۍ آسیا هیوادونه بې ثباته کړي، او دا بې ثباتي مخکې د دې نه چې هغوی بې ثباته شي اول دوی کوشش کوي چې افغانستان بې ثباته کړي. بیا د دې ځینه دوی دغه بنسټپالې ډلې منځنۍ آسیا ته ورننواسي.
او اتمر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا چې د دې فرقو جګړې او اختلافونه په اوږد مهال کې د افغانستان او افغانانو لپاره کوم زیانونه او تاوانونه اړولی شي؟
متاسفانه د دې اوږد مهال ضرر افغانستان لپاره ډېر زیات دی، ځکه افغانستان بې ثباته کېږي، مذهبي جګړې به دلته زیافه کېږي، او دې سره جوخت به نور مذهبي ډلې په منځ کې دوی سره په جګړو بوخت شي او بې ثباتي به زیات شي. طبیعي ده چې کله بې ثباتي او جګړه زیات شي هلته اقتصاد نشته، آرامش نشته، تعلیم و تربیه نشته، انکشاف نشته، اقتصاد نشته. نو دا په حال کې د افغانستان دپاره د دې زیانونه همدادي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شننکی محمد اساق اتمر چې په هرات کې د ورستۍ پیښې چې طالب پلوی دیني عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری پکې ووژل شو وغږېده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
3000
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ملګری ملتونه وایي چې د پاکستان روان سیلابونه په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره له خنډ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون خبرداری ورکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لوی لار له پاکستانه تیریږي. د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکی وایي چې د ادارې تیر کال 360,000 ټنه خوړه افغانستان ته لیږلي دي، خو نوموړی خبرداری ورکوي چې په پاکستان کې روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لویه نیمګړتیا رامنځته کړي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې افغانستان ته بشري مرستې تر ډیره د پاکستان له لارې لیږدول کیږي، خو وایي چې دا بهیر د پاکستان د تاریخ د تر ټولو ورانونکو سیلابونو له کبله له خنډ سره مخامخ شوی. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریس کای پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل چې اوس مهال دوی د پاکستان خلکو ته د اړتیا وړ خوړو پر برابرولو تمرکز کوي، خو نوموړي زیاته کړه چې ډبلیو ایف پی نه یوازې په منځمهال او اوږدمهال کې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت، بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. ښاغلي کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لاره ده او ډېره برخه خواړه د کراچۍ بندر ته راځي او بیا هلته استول کېږي. د کای په وینا سیلابونو د پاکستان سړکونه ویجاړ کړي او د کار یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. ښاغلي کای یادونه وکړه چې ډبلیو ایف پی په تېر یوه کال کې له افغانانو سره د مرستې لپاره 320,000 ټنه خواړه افغانستان ته لیږلي دي، خو د هغه په وینا د پاکستان روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لویه نیمګړتیا رامنځته کړي. د ډبلیو ایف پی د چارواکي یادونه وکړه چې د پاکستان د غنمو سګنی حاصلات په هغو سیمو کې ساتل شوي وو چې لویه برخه یې سیلابونو له منځه وړي دي. په پاکستان کې له جون میاشتې را په دیخوا د موسمي ورښتونو په نتیجه کې درانه سیلابونه راووتل چې د 1200 په شاوخوا کې کسان ووژل، پراخې کروندې تر اوبو لاندې شوې او له 1,000,000 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د سیلابونو په افغانستان کې هم سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل او خورا زیاتې کروندې او کورونه یې ویجاړ کړل. خو په افغانستان کې د لوږې ستونزه د سیلابونو له دې لړۍ مخکې له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي پیل شوي، ځکه د نړیوالو مرستې بندې شوي، په هیواد کې دننه خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.
د برېټانیا د حکومت یو وزیر له افغانستانه د برېټانیا د پوز د افغان همکارانو د رایستلو په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړې. د اروپا په چارو کې د برېټانیا د دولت وزیر ګراهم سټیوارت ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا اقدامات خیصل په سلو کې ښه نه وو، خو وضعیت ته په پام سره ډېر ښه وو.
په داسې حال کې چې د برتانیا پر حکومت له افغانستانه د برتانوي ځواکونو د افغان همکارانو د رایستلو په برخه کې انتقادونه په زیاتېدو دي، د برتانیا د کابینې یو غړي د خپل حکومت د هغو اقداماتو دفاع کړې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د زیانګالو افغانانو د خوندي کولو په برخه کې ترسره شوي دي. د اروپا په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر ګراهم سټیوارت له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې د برتانیا د یو پخواني پوځي قومندان د انتقادونو په جواب کې وویل:
Everything can always be improved, but I think overall I'm proud of what
په هر کار کې تل شیګنه راتلای سي، خو په ټوله کې زه په هغه څه چې له پیښو وروسته مو تر سره کړل ویاړم. دا چې موږ څنګه اجرات وکړل، څنګه مو خپل افغان همکارانو ته پاملرنه وکړه او د دوی د رایستلو عملیات مو څنګه تر سره کړل، فکر کوم زموږ اقدامات کسل پسولو کې شنو ډیر شخو.
د برتانیا یو پوځي چارواکي جان مکول چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو لومړنی قومندان وو، تیر میاشت بی بی سی ته وویل چې له افغانستانه د برتانیا د پوځ د همکارانو د رایستلو پروسه ګډوډه وه او دفاع وزیر بن والس او نور وزیران د خپلو افغان همکارانو د خوندي کولو په چاره کې د پاتې راتلو له کبله باید له شرمه ځانونه راوځړوي. په همدې حال کې د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته شاوخوا 15,000 افغانان برتانیا ته لیږدول شوي دي. پریتی پاتل د طالبانو د بیا ځلی واکمنیدو له کلیزې یو ورځ مخکې وویل چې په پام کې د 15,000 نور افغان وګړي هم برتانیا ته راوستل شي. د نړیوالو ځواکونو یو شمیر افغان همکاران چې تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي وایي چې ژوند یې په ویره او ډار کې تیریږي، خو بیا هم هیله مند دي چې د دوی بهرني همکاران به یې په ایستلو کې مرسته وکړي.
په چین کې د یغور فعالانو د ملګرو ملتونو د هغه راپور هرکلی کړی چې د شینجن په سیمه کې د چارواکو د ناوړه چلند په اړه خبر کړی. یغوري فعالانو او د بشري حقونو د خوندیتوب ډلو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د راپور یوه برخه د دې لپاره را برسېره کړې ده چې له پیکینګ سره حساب کتاب وشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلوی چین په شینجن ایالت کې د یغورانو، قزاقانو، قرغیزیانو او بل شمیر نور مسلمان اقلیتونو حقونه سخت تر پښو لاندې کړی دي. میرمن باچل زیاتوي چې د چین دا اقدامات د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. داخلي باچل د ماموریت په وروستۍ ورځ د دې دفتر وروسته له اوږده انتظاره د اګست په 1 په دې اړه په 48 مخونو کې راپور خپور کړ. د دې راپور له مخې د یوې کلنې څېړنې په ترڅ کې داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې له شکي مسلمانان په ډله ییز ډول نیول شوي دي. د راپور لمخې دا کسان وهل شوي، ځورول شوي، جنسي استفاده ترې شوي، سخت کارونه کړي شوي او له خپلو کورنیو بیل شوي دي. په راپور کې ادعا شوې ده چې چین د ملي امنیت د ګونګو قوانینو له مخې اقلیتونه ځپلي او په خپل سر یې دا کسان نیولي دي. په دې راپور کې د ډله ییزې وژنې اصطلاح چې د امریکا متحده ایالاتونه او د یو شمېر هیوادونو پارلمانونه یې کاروي نه ده استعمال شوې. اویغور فعالانو او د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې د ملګرو ملتو دې راپور د دوی د کلونو کلونو مبارزې ته چې د خلکو د ترتم کېدو او له خلکو سره د ناسم چلند اسناد راغونډول اعتبار ورکړی. د اویغورانو د بشري حقونو د پروژې اجرایي رئیس عمر کنات وایي چې د پکینګ له انکار سره سره د چین حکومت په شینجن کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې او ملګرو ملتو په رسمي ډول هلته د وحشتناک جنایتونو پیښېدل منلی دي. پکینګ په شینجن کې هر ډول نیونې او ناسم چلند رد کړی او اویغور فعالان یې په درواغو تورن کړي دي. د شینجن په اړه د ملګرو ملتو راپور څو ځله وځنډېد او پکینګ د دې راپور د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخته هڅې وکړې.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو ته غواګی استوس هم یو راپور ورسره ستاسو پیغامونه او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د کونړ اوسیدونکو د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې د برېښنا په دوه فابریکو او دوه سندونو کې د برېښنا له نعمته به برخې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ د مرکز اوسیدونکو شکایت کوي چې په سخته ګرمۍ د ماشو او مچانو په موسم کې بے برېښنا دي. د دوی په خبره چې د ګرمۍ او ماشو د زیاتوالي په وجه یې آرام تښتېدلی دی. د اسدآباد دوه تنه اوسیدونکي الهام الدین او سالم احمد صالح
کیم د څو ورځې کېږي په کونړ کې برېښنا نشته دی. خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خواته ګرمي ده، ماشې دي، بل خواته خلکو کارونه په دغه برق باندې روانو، لکه ټیلران واخله، نس نور کارونه واخله. په دکانونو کې خلک هم سات نشته رولې، کاروبارونو سره هم ډون دي.
په کونړ کې نن څلورم یا پنځم ورځ ده چې برېښنا نشته دی. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې ده د ژوند ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی. زمنګه غوښتنه دا چې د برېښنا توربینونه چې کوم اوس ګل دي دا چالان شي.
دلته یوازې ځایي اوسیدونکو هټیوال د برېښنا نشتون ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو محصلین، زده کوونکي او کارکوونکي هم نارامه کړي دي. د سید جمال الدین افغان پوهنتون یو تن محصل هدایت الله ستانگزی راته وویل د شپې له خوا د برېښنا د نشتون په وجه نه درس ویلی شي او نه هم خوب کولی شي.
په کونړ کې نن څلورم یا پنځم ورځ ده چې برېښنا نشته دی. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې ده د ژوند ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی.
د کونړیانو په وینا چې دوه سندونو او دوه برېښنا کوټونو کې به هم برېښنا نه لري او د کاري ژوند تریخ کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې د دواړو فابریکو رغول لپاره دی ګړندي ګامونه پورته کړي څو خلک له اوسنیو ستونزو بیرون شي. په کونړ کې چارواکي به وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د 2.1 میگاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی وو، کارونه د قرارداد سره سم نه دي ترسره شوي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د برق ستونزه چې دا د وخت نه وه، ځکه کمکار چې د وخت نه شوی دی، هغه کې د وخت نه دوکه شوی دی، چل شوی دی. دغه خلکو په خپل معیار برابر کار نه دی کړی. د ټول نه اول خو کمځای کې چې اوبه ودرېږي او بیا هغه اوبه جرند ته یعنی ناوې باندې راځي، هلته د خټې د ایستو لپاره یو ترتیب وي، هغه ترتیب هم ناکام دی. دویم دی کې دوړې نموګان لګېدلی دي چې هغه یو فعالېږي یو نه فعالېږي، دغه بله ستونزه ده. په دې خاطر چې هغه کم معیار د برق دی هغه
د خاغلی حنیف په خبره چې د شرکت خاون سره د نیمګړتیا او پوره کول لپاره مسولینو خبرې پیل کړې دي.
ولست نه پریشان کیږي، ځان له ولست نن دې کټ، یعنی ټولو دولتي ادارو ټول کټ دی. په دې خاطر چې دغه بار په خپل معیار صحیح جوړ شي، نو په دې خاطر باندې دغه ستونزه رامنځته شوې ده. د څه وخت پر
ځایي اوسیدونکي باید د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر جمهوریت په وخت کې پرې شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه شوې، د چارو د ناسم ترسره کېدا له امله پوره برېښنا نشي تولیدولی. او بل د سردار داوود خان د واکمنۍ پر مهال اسدآباد کې جوړ شوی برېښنا کوټ دی چې وخت 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله. د اساسي رغولو په نیت تیر کال سپړل شوی او لا هم هغه شان پرزه پرزه پروت دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، اوس هم هغه پیغامونه در سره شریکوو چې ستاسو له لوري راغلي دي.
السلام علیکم، نوم می حقانی د هلمند ولایت نه. زما دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت شاول په سیمه کې د مخابراتي شبکې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دلته د بیسیم خدره یو سلام په احترام
یاره د ولایت د رګریشن د شرکې سوز څخه د ماجرونو څخه ما پیغام دی ورورسیږي. زموږ سره دا یو کار کیږي، هیڅ کومک نه ده سوز په ټول افغانستان کې کومکونه سوي زموږ سره نه دي سوي.
سرنگران خلکو سره ډیر ظلم کوي، پلس د طالبانو په زاړه تاریخ سره خوانزاده اوس بیا داسې ظلم راسره کوي. موږ پیغام دغه لوټپور چارواکو د لوټپور مشرانو ته وسې ورسیږي چې دا زموږ غم وخوري. موږ سره دا ظلم ول کېږي. د اشرف غني د کرزي په کلو کې یو وخت دغه والا پر موږ نه ده وسې. په 15 ورځې دا ګره ټول مسلمانان د سنګینه څخه رانیولې راځه بیا د لشګا پر دا ګره دی وچې په 15 ورځې. خو د کجا کیسه دی اوس دوباره علاقه هغه دی تیر کې اوس زموږ دغه له روبه د مشترا کې
السلام علیکم، زما نوم عبدالله سرحدی د آزادی رادیو کارکونکو زما سلامونه ورسیږي. بعد له سلام زما د انصاری صاحب په شهادت باندې ډېر سخت خواشینه یم. طالبانو مې دا خواهش ده چې دغه علما او د دغه مسجدو امنیت ته کېږي. اوس خو نه جنګ سته نه جګړه سته، شی نه ستارته ستاسې په واک کې دي او تاسو داسې نارې وو چې موږ داسې امنیت راوستلی دی او داسې دغه کړی دی چې هغه په یو مسجد کې راولاړیږي، د ایشانو له لاسه یو عالم شهید کیږي. نو اوس خو جمهوریت کې خو نه یو عالم ول کېدی، نه یو داسې دغه په مسجدو کې پټاونه کېدو. دغه جمهوریت کې خو تاسې دا خلک نه پرېښودو چې پټاون تاسې کول، دغه هم تاسې کول. اوس خو شی نست، نه جمهوریت شته نه امریکایان ستاته ستاسې په واک کې دي.
آزادی رادیو پرلندو چپو.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکی زموږ همکار راوروي.
د هرات ښار د گازرګا جامع جومات د خطیب مولوی مجیب الرحمن انصاری د وشلو مسلې ته یو لړ نړیوالو چاپی خپرونو توجه کړې ده. انصاری د طالبانو پلوی وو. میل آنلاین لیکي انصاری د طالبانو لبیا واکمنۍ مخکې د طالبانو یو لړ سخت قوانین په هرات کې پلي کړي وو. میل آنلاین وړاندې د نیویارک ټایمز د یو پخواني راپور په استناد لیکي چې په هغه کې په هرات کې د دې سختو قوانینو د پلي کېدو لپاره د انصاري د پلویانو ګزمې ته اشاره شوې ده. میل آنلاین بیا لیکي انصاري چې سږ کال د طالبانو د دښمنانو د سر پرې کېدو غوښتنه کړې وه په یوه لویه چاودنه کې ووژل شو. د خبرونې اشاره د انصاري هغې وینا ته وه چې په کابل کې یې د دیني عالمانو غونډې ته کړې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې انصاري پرون د جمعې د لمانځه پر مهال ووژل شو. میل آنلاین د هرات د پولیسو د ویاند محمود رسولی په وینا لیکي انصاري له خپلو یو شمېر ساتونکو او ملکیانو سره په چاودنه کې وژل شوی. په هرات کې یو مدني فعال رفیق شهیر ازادي راډیو ته وویل چې انصاري د خپل دریځ له امله مخالفان هم لرل. د شهیر په وینا انصاري کلونه کلونه د خواجه عبدالله انصاري د زیارت تر څنګ د گازرګا په سیمه کې ژوند وکړ. هلته یې مدرسه، فرهنګي مرکز او راډیو لرله. د لویدیز یوې بلې خپرونې انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ په موده کې په تیر څه باندې یوه کال کې د ښځو آزادۍ په افغانستان کې له منځه تللې دي. وړاندې په دې مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د بیا واکمنۍ په ترڅ کې نجونې له زده کړو بې برخې شوې او ګڼې په کورونو کې ایسارې شوې. ورځپاڼه د مرزی بابا کرخیل په نوم چې یو وخت په افغانستان کې قضایي چارې مخته وړي او اوس د بریتانیا په مانچستر کې ژوند کوي لیکلي دي په افغانستان کې د ښځو لپاره هیڅ راز هیله نه تر سترګو کیږي. د انډیپینډنټ په باور میرمن بابا کرخیل په دې نظر ده چې افغان نجونو او میرمنو د سترګو په رپ کې هر څه له لاسه ورکړل.
درنو اوریدون کو روانه نیم ساته خبری مجله پای ته ورسیده. زموږ همکارا خوجسته کبیر راغلی ده چې روانه نیم ساته خبری مجله په درجه به تاسو ته وړاندې کړي. خوجسته جان په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني.
تشکر هیواد. سلام به همه شنونده ها. ساعت 7:30 صبح هست و مجله خبری دری رادیو آزادی